درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واورئ. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلري کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 نورو تنو مړي نن نوې ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 10 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. ګورم ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سګژمې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه ما تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی
افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی کیږي، انتحاری او هدفی وژنې کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
در کشور سربستان بسر میبریم، تا از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است.
پر نوري سربیره د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو په اړه په تماس کې دي. متحده عرب اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 نورو تنو جسدونه نن نوې ډیلي ته یوړل شول، چیرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړي له سلور کلینا نوې ډیلي ته راوړل شوي او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلومات انریک مورا په ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزه او څو اړخیزه غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونی د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگتن خبرداری ورکړی چې تهران به پرې نږدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کیدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مش خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملکزاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیث الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 14 د نومبر تر 16 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نه لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لګوه سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله من دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزه ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من سو کړی چې بیرته افغانستان ته ستانه سو. موږ سربیا کې یو. تر هغه چې یو اروپایي هیواد موږ ته ویزه راکړي. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
مو به تر په فکر آرام په دست بالا چار تمرینات خله په پیش ببره.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغه لوبغاړو ته برابر کړای چې نسی کولای د خپل هیوادونو په نوم لوبي وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د غویدا او ردول سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کول وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوی وو او د ځینو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پر لپسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدو ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت د ورزش پوره ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشرې وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوک لوبي د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجلې مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکیدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنې له امله سفر نه شوی کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال لا هم ګواښ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو د ډلې لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومي کرای چې کړي هماغه کرای موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازا د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشا حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشري پلوشي حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنې جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او اغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
ته هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړ شوی، بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس دی خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادی کی چیرته سي التا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند تغییر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکای د متحده ایالاتو په نمائندګی باندې له حیات سره اشتراک کړی وو او دې پکې ډیره مشوره بیانیا سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق دا او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی وو او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی وو. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی وو.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نا بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال د برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې هم د حالات دا نو غته پر اول خو زیری دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلری نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جان هم دا پختنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و، دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره، یا له هغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې چې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصیه په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې.
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سمای درکاو هغه لاره نه، مثلا منګ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکې د رهبری آموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله.
یا په لوسه جنې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلوده، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فری سی وو، د ځینې ادارو فری سی وو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ به دواره دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده، مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي، اما متاسفانه په زیاتو ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی سي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلبشه حسن بچی له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وژل شوي دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زندانی دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان بندیان دي چې شمیر یې 26 ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په لیډ ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال 19 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډیر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړ مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوت و یو اوراز و ستالستر گو زخو سکے وے زما پچے کے زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدے ہو I am the one.
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شزی پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واوري.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسیم. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله هیله مجتبا او منوره ناصری دي. تمور زم د دې خبرونې د لومړی ملمنی پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې به تو ما چې څارنوالان البته هغه رقم ته قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیايي. او شذینه څارنواله اکثرا په د مخزو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي. ځکه زموږ یوازې خزینه نمایندګان په موږ په کابل کې نه شو هغه کولای ته ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به هم داسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې خزینه او داسې میرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې. خو دوغوی داسې یوه اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی آواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل. حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کېدلې، کورونه به وویستل شوې. که ته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي او تر منګه به ته ورسېده بېله شکه چې موږ همجنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کوله. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی او ته باید تنه د دفاع وکي او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسائل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دا مسائل موږ ډیر مختم بول.
ډیر مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هله مجتبا له مش سره د تلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له مش سره ګډون کوی.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې زمونږ خورو وایل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل تک پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډیر حق کولی شي چې یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
آغلی ناصری، کبرت تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم اوس زره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي، تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په د آیندې لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي، خو لبنه مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیلمند اقدام د حکومت له خوا نه لیدی چې د څارنوالانو په حق لیکلی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه اووه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیر زیاته زما ساق تاسو ویلای نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې بند نه وي، خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي. یعنی هغه ډیر د ګوتو په شمار خلک دي او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډیر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي. او دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي چې بل اخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي، آیا دوی همداسې بیکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بل اخره څه کېږي. داسې یو مشکل دی او داسې یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا هم حضور لرو او ادامه لريم داسې.
هله جان تاسو د منوره جان خبري واوریدلې، څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟
بله، هو اولا خدا باید وایم چې پنځه میاشتې کې چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوی دي، چې ځکه د خپل همکاران حال لرم او واقعا دوی ته متاثره کیږم، او بل دوی خپل د ژوند نه داریږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي، حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته، او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو مونږ؟ خو بالاخره مشکلات مدیر دی، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو ته څه وویل سول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله، او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه وو، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو، نو دا خود په رهبری سطح کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځنی کارون مخ ته بیایو. اگر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالی ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه وو، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه وو چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانه شي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلی شي. نو د هغه ورځې نه تر ننه ورځې پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوی ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
اغلی ناصری، که تاسو څخه دغه پوښتنه وکم، تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي، تاسو ته څه وویل سول؟
همداسې چې کله موږ هم د ګران همکاري هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم داسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. دا کله چې نظام سقوط وکړ، موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن پنځه ورځې بعد، یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودی، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوی او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یوه هفته وروسته موږ لارو خپل وظیفو ته، دا مولی دلته د سرانوالي دروازې ترل سوي وي او هیڅ اجازه نه ورکوله او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو مرته منتظر شي او پس لغه به تاسو راځي او موږ تر ننه د پنځم میاشتې کابو درې پنځم میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سرانوالانو په سنوش باندې او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی څه موږ لږ څه هیله مند سو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري توجه وکړي دغه قشر ته ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی هیڅ مهمه نه دی مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته به هیواد ته خدمت وکړي ځکه دوی کادرونه دي دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي
بله او اغلی ناصری آیا تاسو د لهغه راهیسی چې په قربانی کښنول سوي یاست معاش مو اخست دي کنه
متاسفانه ته د لکله نه سرانوالي دروازه ترل سوي د دې پنځه میاشتې شوي هیڅ سرانوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم ته وای د معاش په هغه باندې وی نه دی اخیستې یعنی هیڅ معاش نه دی اخیستې او متاسفانه ټول دا سړي لکه ډیر یعنی په فقر کې ژوند کوي ژوندونه خراب بدی ځکه زه هم امکان نه ته حال لرم او نور سرانوال صاحبان نه ته حال لرم دوی حتی باور وکړي دي ته دوی احتیاط شوي دي د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابر کړي یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي ځکه دا ستونزه ده یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده او ځکه دا تقریبا دوه ډیر زره زندانیان ځکه له دوی خلاص کړل د زندانیان نه دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي او لکه لاري دی خلکو ته سرقتونه کړي وو دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرو نه زنګونه وهل کېږي دوی ګواښل کېږي او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تر اوسه تېرې سوي دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کومې خوا نه دا سرانوالان وژل کېږي نو یو خو د تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي چې یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضرورت برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه قیدي او دغه مشکلات سره دوی سره دي نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره د امارات اسلامي او طالبان دوی په حق او د دې سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي
اغلی ناصر په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم ځکه ما تاسو ولته تهدیدات اوسه مشته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبات نشو اغلیدلای ځکه موږ غواخل کېږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم حق تل کېږي موږ د تهدیدات لغنه خپل مستعار نمونه کله کېدو یعنی دا څه مشکلات ستدي او دا البته شاهد وو چې ډیر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې خپل قصې کوي واقعا موږ وسه مایوسه کیږو چې نه موته د لاسه کیږي او دا څه موږ یو ورو واقعا روح نه راحت کیږو او هله مودا دا چې دغه خلکو او دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسی
اغلی مجتبی تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کې په ټول افغانستان کې او دا ټول په قربانی کې شنول سوي دي تاسو د خپل همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو موږ سره شریک کړئ نمونه او هویت یې مو وایست
بلې و لکه چې زمون ګرانی همکاري وویله خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري د کور کرایه پاتې ده معاش نه ده اخیستې همداسې ډېر زیات مشکلات لري نو دا زما ترور ده یو یو عادي مثال ده همداسې تاسو فکر وکړي چې زما د ترور غوندې سلها او کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان چې معاش ورته نه ده ورکول شوی د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا مونږ نه ده اخیستې مونږ د نه ده راکړ شوی نو دوی دوا ستونزې سره مخ شوې دي هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتی ستونزې سره نو واقعا د سارنوالانو حالت ډیر زیات خراب دي حتی زمونږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوې دي دوی نه پوهیږي چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي دوی ته معاش ورکول کیږي اور کول کیږي نو واقعا زه متاثره یم او کله چې دا حالت ذهن ترازی او په څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډیر زیات سوچ کوم زمندسي فکر کوم چې هم دا مرګ ده هم دا تدریجی مرګ ده چې مونږ ګورو
اغلی ناصری کتاسیز مور اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربه په اړه یو څه معلومات ورکړي
ډیر زیات مننه البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر میرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي زه هم د همغه پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم ما د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره وو ما او کښه زما مکتب لا رسم مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف وو یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکول لیته د جونو یې په تعلیم باندې ته هم وخت قران کریم ذکر هم ورته کفایت کوي نو ضرورت دي چې د دې مکتب کې شامل وي او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منله او ما د مکتب کله شروع هغه مې خلاص ک او په تقریبا تلور کله ما سوي امتحان ورکړ ځکه ما لقد لودې زه باید زر فارغ شم د کله زه د مکتب نه فارغ شم بیا مې پانتون شروع او دا حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوخه دی رښتې ته ځکه کامیاب شوم او دا مولو وصله کله مې څه دال وصله بیا شوق د وظیفې راغی او کله څه ما کوشش کوم چې دا وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډیر ستوند وګړلې تاسو به وایو کې رقابتي ازموینه خو یو خګنه دا ده یعنی انسان خپل په لیاقت باندې خپل په هغه کوخخ باندې دوی کامیابیږي خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تاین کېدم تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپل ماستري شروع کړله کابل پنتون کې او تر ماستري پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابل
تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماستری کې کېدل مته ما باید ماستری خلاصه کړی و خو تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره د لو د تیزه به فارغه کم تا کله او به ډاکټرا ته البته ثبت نام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژه پاتې شوه ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده هغې پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ چې او هر هغه ځوان چې محصل و هغه هیله او ارمان یې په دې ژه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تمامومه ښه ځای کې به دنده ترسره کوم او ځان به یو موقف ته رسوم متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي د دندو دروازه تړل شوې دي نو دا ټول هغه نو میډیکان دي چې کله زموږ چاته راولېږي وقن ډیر یعنی مایوسه کوي له ژونده نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي صدقل مقابله شو وکولای شو چې خپل موږ هیلو ته ورسیږو خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې او ورځې سهار کړې دي او بل اخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو هغه دندو ته موږ اجازه ورکړل شي موږ لار شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
هیله جانې که تاسو د خپلو زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبرې وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم او زما مشوق زما پلارجان و نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړ او حتی دکترا لپاره می هم اراده درلوده خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زمونږ هیلو هر همداسې پاتې شوې. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې ونده اخیستل او هلته دنده ترسره کول هم یو انجلۍ ته چې بیواسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې و بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته می ګډون کوله او خوشبختانه چې التمیلاره پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو خپل دندې ته ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرسته وکړو کومک وکړو خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
ډیره مننه غلی مجتبی منور جان. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل وایي دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري او څه هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا دا د قانون اساسي پر اساس جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي د هر یو د اساسي قانون د یوې ماده په اساس باندې دغه نشته فیصله او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي دوی د هغه ماده په ګوته کې چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري نو هیڅ کله موږ خپل دا اول وجدان انده کارونه کوم چې موږ به د قانون پلي کوم کې او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویل دی او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملاً اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي یو ځل دوی لا شي په تعالی دی وکړي دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دي دوی مشخص کړي او قانون دي دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کوي جوړ شوی.
ډیره زیات مننه اوریدونکو د مخکښ شې د پروګرام له دواړو ملمنو اغلی هيله مجتبا او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.